بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه قبول کړئ. زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې مازیګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجري مریز کال سلواغې د میاشتې 23مه نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې 13مې او د 2023 میلادي کال د فروری 12مې نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15، د پاکستان په 5:30 بجې خبرونه اوري. بیا به د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د یوې برخې آزادولو لپاره د بایډن حکم تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان د شتمنیو د غلا کولو په اړه له افغان کارپیژان سید رحمان سالار سره مرکه واوري. له دې وروسته به نننیو ورځپاڼو ته یو وکتنه وکړو. په آخر کې به کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې دا خپرونه هم ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټیګي. د اقتصادي بندیزونو د دوام باوجود د ایران د تیلو تولید ریکارډ مات کړ. جنرال شکارچی وویل دښمن د مقاومت محاذ ته د زیان رسولو په لټه کې دی. یوناما د ایران له زیربناو په استفادې سره د افغانستان د ترانسپورټي ملګرتیاو د پراختیا غوښتنه وکړه. بایډن د افغانستان د یوې برخې کنګل شویو شتمنیو آزادولو حکم ورکړ، او طالبانو وویل امریکې د افغانستان اموال غلا کړي دي. نن د رجب یازبرګې د میاشتې 13مه نیټه د امامت او ولایت د اسمان د نهم ځلانده ستوري نیکمرغه میلاد دی. امام محمد تقی علیه السلام د 1590 هجري مریز کال قمری کال د رجب یازبرګې د میاشتې 12مه نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته تشریف راوړ، او د خپل قدرمن پلار له اهل بیت او امامانو علیهم السلام څخه د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت ورسته د مسلمانانو رهبری په غاړه واخیسته. د امام محمد تقی علیه السلام لقب مبارک جواد الائمه دی. امام علی رضا علیه السلام د خپل فرزند امام جواد علیه السلام د مقام او منزلت په باره کې وفرمایل، زه د داسې یو زوی لرونکی شوی یم چې د موسی علیه السلام په شان د علم د سمندرونو چونکی دی. امام محمد تقی علیه السلام په 8 کلنۍ کې امامت ته ورسېد. د امامت دوران 19 کاله وو، یعنی ها حضرت د خپل امامت دوران له ماشومتوب نه تر ځوانۍ پورې تیر کړی دی. د امام جواد علیه السلام د امامت په دوران کې مختلفو اسلامي او غیر اسلامي فرقو وده کړې ده، او د نورو ملتونو علومو او فنونو ته خاصه پاملرنه شوې وه. نو ځکه هغه حضرت په علمي او اعتقادي بحثونو بوخت وو. د مختلفو دینونو له مخالفانو سره په مناظرو کې د خدای لخوا ورکړې شوې علمي سرمایه څخه د امامت دفاع وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ته خدای لټونکي خلک د امام محمد تقی علیه السلام د میلاد د کلیزې په موقع په مقدسو ځایونو په 13 بیا د حضرت د بزرګوار پلار امام رضا علیه السلام په پاک حرم کې برمناک جشنونه لمانځل، چې سږ کال هم د وایرسو د خپرېدو په وجه دغه مراسم په آنلاین توګه لمانځل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون اداره د امام محمد تقی علیه السلام د نیکمرغه میلاد په موقع د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د اقتصادي بندیزونو دوام باوجود د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ایران د تیلو تولید د 2000 بیرلو پورې زیاتېدو سره په ورځ کې 2.5 میلیون بیرلو ته ورسېد، چې په تیرو دریو کلونو کې د تولید تر ټولو اوچت اندازه ده. د ایرنا د رپورټ له مخې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ادارې او پیک په رپورټ کې چې د روان 2023 کال د لومبنۍ میاشت لپاره صادر شوی دی، ایران په جنوري میاشت کې 2,500,300 بیرل اومه تیل تولید کړي، چې د دسمبر له میاشتې 2,000 بیرل زیات وو. د تولید دغه اندازه د ایران اقتصادو ته د بندیزونو په پوره توګه د بیا راستنېدو له اجرا او له برجامه د امریکې په یو اړخیزه توګه په وتلو سره په تیرو درې کلونو کې بې مخی نیوا. د ایران د تیلو د تولید د زیاتېدو تر څنګ د تیلو صادرات هم زیات شوي دي. رویټرز خبری اجانس هم په خپل یو روسي رپورټ کې ویلي دي چې د تیلو وړونکو کشتیو د سارونکو شرکتونو د شمیر په استناد سره د 2023 کال د دسمبر میاشتې په اخیر کې هر ورځ د ایران د تیلو صادرات په ورځ کې له 1,000,000 بیرلو زیات شوي دي، په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو اوچته اندازه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی ځوالۍ د کلتوري او دفاعي تبلیغاتو مرستیالو ویل دښمن اسلامي انقلاب او د مقاومت محاذ ته د زیان رسولو کوشش کوي. د پوځ د عمومي تعلقاتو د دفتر د رپورټ له مخې جنرال ابوالفضل شکارچی د دې په بیانولو سره چې اسلامي انقلاب یو تر ټولو لوی الهي نعمت دی وویل، د ایران په خلاف اقتصادي بندیزونه او د پوځي او دفاعي وسایلو د پوره کېدو بندیزونه رامنځته کړي شوي دي او دښمنان د اسلامي انقلاب د مقدس نظام د راپرځولو لپاره یو ځای شوي دي. هغه زیاته کړه که نن د ایران اسلامي جمهوري مقدس نظام په سیمه او نړۍ کې سر لوړی عزت او ویاړ ته رسېدلی دی، د شهیدانو د وینې او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د هوشمندانه رهبرۍ په برکت دی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. یوناما د ایران له زیربناونه په استفادې سره د افغانستان د ترانسپورټي ملګرتیا او د پراختیا غوښتنه وکړه. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما مشر د ایران له مناسبو سمندري بندري ریلی او سړکي ترانسپورټي زیربناو څخه په استفادې سره د افغانستان د ترانسپورټي ملګرتیا د پراختیا غوښتنه وکړه. د ایرنا د رپورټ له مخې د یوناما د دفتر مشر هیلیو اکبا د ایران د بندرونو او سمندر د چارو عامل مدیر علی اکبر صفائی سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د ډیپلوماټیکو ملاتړونو په ترسره کولو او له زی سلا نړیوالو مراجعو څخه او همدارنګ د افغانستان له کورنیو مراجعو څخه د یوناما په تعقیبونه سره افغانستان ته یا د افغانستان له لارې د سامانونو له ترانسپورټ او ترانزیت سره اړوند موضوعات غوره شي. اکبا د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره یو مهم بندري ځای وباله او وی ویل په افغانستان کې د موجودو خوندونو او مشکلاتو په لری کولو او د ایران لخوا په وړاندې کړی شوی مرستو سره د افغانستان د سامانونو له ترانسپورټ او ترانزیت سره اړوندو موضوعاتو وده کړې ده. د ایران د بندرونو او سمندرونو چارو عامل مدیر هم د ایران او افغانستان د خلکو پخوانیو کلتوري او اقتصادي رشتو ته په اشاره سره وویل، په تیرو کلونو کې د ایران خلک تل د افغانستان د خلکو لپاره ښه قربه وو او اوس هم دي. صفائی تاکید کړی دی چې بهر بندر نه یوازې د ایران د ختیځ محور د پراختیا لپاره یو ارزښتناک ځای دی، بلکې د افغانستان او د مشترک المنافع سی آی ایس خپلواک هیوادونو په شان نور گاونډي هیوادونه هم په چابهار بندر کې لټولو رامنځته کړی شو ظرفیتونو امکاناتو او وسایلو څخه د خپلو هیوادونو په ګټه استفاده کولی شي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د حکم په لاسلیک کولو سره لټولو کنګل شو 5 میلیارد ډالرو څخه 3.5 میلیارد ډالرو آزادولو اجرایي حکم صادر کړ. د ایرنا د رپورټ له مخې د رویټر د سپینې ماڼۍ د برخې خبریال سټیو هولینډ په یو ټویټ کې ولیکل، ولسمشر جو بایدن یو اجرایي حکم لاسلیک کړ چې د هغه له مخې د افغانستان د مرکزي بینک له کنګل شویو شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالره به په دې شرط چې د طالبانو لاسرسی څخه لری وي آزاد شي. له بلې خوا ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې جو بایدن غواړي د افغانستان د مرکزي بینک د کنګل شویو شتمنیو نیمایي برخه ضبط کړي او هغه د ستمبر د 1 د پیښو د قربانیو کورنیو ترمنځ وویشي. د یادونه ده چې هغه رقم چې په امریکا کې پروت دی د اگست په میاشت کې د افغانستان د مرکزی حکومت له منځه تللو وروسته د واشنگتن لخوا کنګل کړی شو. د نیویارک ټایمز لیکنې مطابق نیمایش تمنی چې 3.5 میلیارد ډالر ده ټاکل شوی ده د افغانستان په داخل کې د بشر دوستانه مرستو په توګه خرچ شي او باقي نیمایي د ستمبر د 11مې د پیښې د قربانیو کورنیو ته ورکړی شي. له بلې خوا طالبانو ویلي دي امریکې د افغانستان اموال غلا کړي دي. د ستمبر د 11مې د قربانیو د کورنیو په ګټه د افغانستان له نیمایي نه د زیاتو شتمنیو په ضبطولو کې د امریکې د ولسمشر اقدام د طالبانو د حکومت رد عمل رابرسیره کړ. طالبانو د امریکې د حکومت دغه اقدام د افغانستان د خلکو د اموالو د غلا کولو او د امریکې لپاره د یوې اخلاقي ماتې په معنا وباله. د امریکې ولسمشر پرون حکم جاری کړ چې په امریکا کې د افغان ولس کنګل کړی شوي 1 میلیارد ډالر شتمنیو څخه نیمایي رقم په امریکا کې د ستمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د کورنیو ترمنځ وویشي. دغه حکم د طالبانو غبرګون رامنځته کړ. طالبانو د حکومت ویان محمد نعیم په یو ټویټ کې دغه اقدام د امریکې د اخلاقي ماتې ښودونکی وباله. د ستمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته د افغان ولس د شتمنیو په بیلولو کې امریکې اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ناوړه خوړو په وجه د 1 میلیون ماشومانو د مړه کېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د بایډن د حکم مطابق په امریکا کې ټولې مالی ادارې په کار دي. له افغانستان سره اړوند شتمنۍ د نیویارک ایالت په فیډرل ذخیرو بینک کې یو بل حساب ته منتقل کړي. په افغانستان باندې طالبانو تسلط وروسته خلک له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوي دي چې مهمه وجه د هغو مرستو بندېدل دي چې نړیوالې ټولنې به د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکولې. د طالبانو حکومت تر اوسه 100 ځل امریکې او نورو هیوادونو ادارو چې د افغانستان تقریبا 10 میلیارد ډالر بلاک کړي دي غوښتي دي چې زر تر زره دي دغه پیسې دغه حکومت ته ورکړي چې د دغه هیواد اقتصادي مشکلات کم شي. د امریکې د کانګرس غړي میرمن الهان عمر هم د افغانستان د بلاک شویو شتمنیو د برخلیک په اړه د جو بایډن د فیصلې پر د عمل کې په خپل یو ټویټ کې ولیکل. د ستمبر د 11مې په پیښه کې د الوتکې تختونکو ترمنځ حتی یو افغان هم شتون نه لري. په همدې حال کې موږ د سعودي او مصر حکومتونو ته په میلیارډونو ډالر ورکوو چې د ستمبر د 11مې له ترهګرو سره نیغ په نیغه ارتباط لري. حتی که داسې نه وي نو بیا هم د دغو جنایتونو لپاره په افغانستان کې د میلیونونو اوګو او نهارو خلکو سزا کول بې انصافي ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان د کنگل شویو شتمنیو د یوې برخې آزادولو لپاره د بایډن حکم دا زموږ تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د امریکې ولسمشر جو بایډن په داسې حال کې د طالبانو لاسرسی نه د لرې والي په شرط د افغانستان د مرکزی بینک کنګل کړی شویو شتمنیو د 1 میلیارد ډالرو د یوې برخې د آزادولو اجرایي حکم جاري کړ چې ټاکل شوی د مالی سرچینو ته د افغانستان د فوري ضرورت باوجود د هغو نیمایه برخه د ستمبر د 11مې د قربانیو کورنیو ته ادا کړی شي. د بایډن حکومت د 2021 کال په اگست کې او د طالبانو په لاس کې د کابل نیول کېدو وروسته د کابل د مرکزی حکومت له 9 میلیارد او 400 میلیونو زیات ډالر شتمنۍ چې زیاتره یې د امریکې په بانکي حسابونو کې پرتې دي بلاک کړې شوې. دا په داسې حال کې دي چې افغانستان د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لخوا په لاسو کې د اقتدار د نیولو له وخت نه له یوې ګډوډۍ په خاصه توګه له مالی کمښت سره مخامخ دی. په دا ډول چې دغه هیواد اقتصاد په خاصه توګه په وروستیو میاشتو کې د دړې وړې کېدو په درشل کې راغلی دی. سختې وچکلۍ د کورونا بیماری د امریکایي ځواکونو ناڅاپه وتلو او بهرنیو مرستو بندېدو دغو حالاتو ته لمن وهلې ده. د خبرو شوی رپورټونو لمخې په افغانستان کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ اندازه د امریکای لخوا د میلیارډونو ډالرو لبلا کولو ورسته زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د مرستو د بارونو د انتقالولو بهیر هم د امریکای د اقتصادي بندیزونو په شمول په مختلفو وجوهاتو ودرېدلې دي. اوس حالات داسې دي چې د افغانستان له نیمایه زیات نفوس یعنی تقریبا 2 میلیون تنه له سختې لوږې سره مخامخ شوي دي. همدارنګ د روغتیا، سلامتیا، زده کړو او اقتصادو برخې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دا ډول چې د ملګرو ملتو مشر څو ورځې مخکې وویل چې د خوراک او کرهڼې د ملاتړ، د سلامتیا او ناوړه خوړو د علاج، د خدماتو هنګامي سرپناه، اوبو، طبي چارو او هنګامي محافظت او زده کړو لپاره فوري مالی مرستې ضروري دي. اوس په داسې حال کې چې بایډن د عامه افکارو تر دبو لاندې د افغانستان له شتمنیو څخه د 2 میلیارډ ډالرو د آزادولو حکم جاری کړی دی چې ټاکل شوی ده له دغو پیسو څخه 3.5 میلیارډ ډالر د ستمبر د 11مې د ترهګریزې پیښې د قربانیانو لپاره په نظر کې ونیول شي. د ستمبر د 11مې قربانیانو کورنیو له دې مخکې محکمې ته شکایت کړی وو او له بلاک شویو شتمنیو څخه د تاوان د ادا کولو غوښتنه کړې وه. په حقیقت کې امریکا په عملي توګه غواړي چې د افغانستان د شتمنیو نیمایي پیسې په خپله ګټه مصادره کړي، هغه هم په داسې حالاتو کې چې د دغه هیواد خلک له شل کلن جنګ او نیواک په وجه چې واشنگټن ورباندې مسلط کړی وو له فقر او لوږې سره لاس ګریوان دي. ملګرو ملتو او امداد رسوونکو ډلو په دې لړ کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان د پیسو د بلاک کولو تر څنګه د امریکې د حکومت بندیزونو د افغانستان د خلکو لپاره سخت حالات رامنځته کړي دي چې د خنډونو د نه لرې کېدو په صورت کې به په ژمي کې له 1 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له لاسه مړه شي. د امریکې ولسمشر د افغانستان د 2 لسیزو له نیواک او له دغه هیواده له پریشان حاله وتلو وروسته چې د افغانستان اقتصاد یې د نسکورېدو په درشل کې راوستلی دي، اوس په داسې حال کې د دغه هیواد د شتمنیو د یوې برخې د آزادولو حکم جاري کړی دی چې یو دوه رنګه اقدام بللی شو. یو داسې اقدام چې داسې ښکاري له دې زیات چې د افغانستان د مشکلاتو د ختمولو په لړ کې وي، د امریکې د ګټو پوره کوونکې او د افغانستان د سرچینو مصادره کوونکې ګڼل کیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو او محترمو دوستانو، د افغانستان د شتمنیو د غلا کولو په اړه له افغان کارپیژاني سید رحمان سالار سره مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالار صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون د یو حکم په لاسلیک کولو سره د افغانستان د کنګل کړو پیسو نمایي برخه د ستمبر د 11مې نیټې د قربانیانو کورنیو ته بیا لکړه. دغه اقدام د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. د طالبانو ویندوی محمد نعیم په یو ټویټ کې دغه اقدام د امریکا د اخلاقي ماتې نښه ګڼلی. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په خپله له اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخامخ دي، تاسو د امریکا دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، ولای تاسو او تاسو همکارانو ته اوریدونکو ته د ګرانه سیمې سلامونه درناوی نیسم. هیله وړاندې کوم بیا راشو اصلي موضوع ته چې د بایډن او د امریکا د تیرو د راتلو یعنی د امریکانو د داسې یو اقدام تمه کېدله، البته ځکه د دوی اخلاقي کړنو ته چې وګوري، د دوی مخینې ته، تاریخ ته چې وګوري، د دوی ظلمونو ته وګوري، دوی هېڅ د اخلاقو دپاره کومه پوله نه لري، کوم سرحد مرز نه لري، نه پېژني. څه چې د یو زورور حیوان په شکل چې زړه وغواړي هماغه استعمال کوي. تاسو وګورئ، لومړی خو د 11 سپتمبر پېښې په اړه هېڅ داسې بېطرفه او مستقله کومه محکمه نه ده دایره شوې چې هغه دې حکم وکړي چې دغه پېښه کې د حتی د القاعدې لاس نه وښيي. او پاتې خو لا دا شو چې افغانستان غریب یو بېوزله ملک دی چې هغه دغه پرون هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتریش په خپله ټویټر کې لیکلي دي چې 22 میلیونه افغانان ډېرو سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدغه شرایطو کې امریکا غواړي چې په افغانستان کې دغه بحرانونه چې دوی بل کړي دي، لامل یې دوی وو افغانستان باندې يرغلونه کړی او د دوی د يرغل په پایله کې نن دا د افغانانو د لوګي سره مخ دي، د مشکلات سره مخ دي. دوی په همدغه سختو شرایطو کې متاسفانه غواړي چې یو ځل بیا د افغانانو دا چې په خپلو کړنو دوی پښیماني وښایي چې په افغانستان يرغل کړی و، هغه لا پسې د افغانانو په ټپونو باندې مالګې ودروي. او بیا راغله 19 سپتمبر پیښه کې یو افغان نه دی شامل، صحیح ډول رول نه پکې لري. نو دوی په کوم استدلال په کوم منطق دغه پرېکړه کوي چې د افغانستان د یو مظلوم ولس پیسې شتمني اخلي بیا یې د 19 سپتمبر پیښې ته ورکوي؟ په داسې حال کې چې دا په دوی باندې چې دوی باید د افغانستان کې کوم یرغل کړی و، د دې ګرامه ورکې افغانستان ته، افغانستان په دوی باندې باید د دوی نه ګریوان ته لاس واچوي، راکشي شي نړیوالې محکمې ته، د دوی نه خپله د جګړو د قربانیانو دپاره او د افغانستان د بېخبناو د ورانولو ګرامه او تاوان واخلي. لکه څنګه چې د عراق کې کله په سټیټ باندې بریج کړی، نن یې دا دی هغه ګرامه ورکړله. پرون یا وړمه ورځ وو چې د عراق څخه وروستۍ جوپه هم د هغه ګرامه دوی وروستۍ جوپه تاوان پرېز ته ورکړ. نو افغانستان هم د امریکا څخه هغه ګرامه اخیستې وای، وایخلي، باید وایخلي، دا د افغانستان د ولس حق دی. د امریکا نه خو د دغسې کړنو ځکه کېدله چې هغوی موږ مخکې اشاره وکړه چې هېڅ اخلاقي او هېڅ بشری کوم ټول او مرد د خپلو ګټو په مقابل کې د خپلو کړنو په وړاندې نه لري. متاسفانه چې نړیواله ټولنه هم په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو یا نور نړیوالو ارګانونو چې دي باوري، دوی هم یو په یو ډول د امریکا تر اغېزو لاندې ښکاري چې ځکه د امریکا د دغه یکتازیو او د دغه خودسریو په مقابل کې هېڅ غبرګون یا نه ښایي یا ډېر کمزور یا غبرګون ښایي. زموږ د افغانستان ولس د افغانستان او بیا د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه ده چې د امریکا دغه یکتازۍ او دغه زور ازموینې ته ځواب ووایي تر څو د افغانستان د ولس دغه کړاوونه نور پسې زیات نه شي.
تاسو ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه سالار صاحب. د یو افغان کارپوه په توګه راته ووایه چې امریکا خو له دې مخکې هم د زنو هیوادونو پیسې په مختلفو پلمو او طریقو سره بلوکه کړی دي. لبلې خوا په افغانستان کې د دې شلکلن شتون چې په هغه کې ډیر د افغانستان بېخبنایي زیونه روان شد، افغانانو ته ډیر زیات تاوانونه ورسېدل. آیا داسې یو نړیواله مرجع شته چې د امریکې نه د دې حساب واخلي؟ او آیا اوس چې په افغانستان کې کوم حکومت دی هغه داسې کومه اراده لري چې په افغانستان کې د امریکا د تیر شل کلن شتون په وجه چې کوم تاوانونه پیدا شوي دي د هغې په وجه امریکا محاکمه کړي، یا لږ تر لږه د هغې چې کوم تاوان رسېدلی افغانانو ته هغه ورنه غواړي؟ مهرباني
ډاکټر صاحب. ګوره، یو خو دا دی چې هغه نړیوال اصول چې کوم جوړ شوي دي چې د کاغذ په مخ دي، چې مثلا د جنګي جرمونو ضد محکمه کومه ده یا ملګرو ملتونو کوم رول دی یا د مدافع سازمانونو کوم رول دی، دې که خو مطابق د افغانستان حکومت او د افغانستان کولی شي چې د افغانستان د خپلې شل کلن د یرغل کوم تاوان چې دی افغانستان ته چا وخته دی د دې ګرامه واخلي. اما په عمل کې چې وګورو متاسفان د ملګرو ملتونو په شمول ټول نړیوال ارګانونه په یو ډول د امریکا تر اغېز لاندې دي، د امریکا تر فشار لاندې دي یا خپلواک نه دي که په لنډه توګه ووایم. نو دا به ډېره سخته وي چې د امریکا چې هغه پیسې یو زورور چې هېڅ نړیوالو اصولو ته ژمن نه دی، د داسې هېواد نه دی، دوی د افغانستان چې یو مظلوم هېواد دی د دې حق وغواړي. خو بیا هم د افغانستان د حکومت مسؤلیت جوړېږي، د افغانستان د ولس حق دی د امریکا څخه واخلي، هغه قوان اخلي. نو لري نه ده چې امریکا به په افغانستان کې نورو فشارونو ته هم ادامه ورکړي، ځکه دوی داسې تاریخ ثابته کړې ده چې کله د امریکا ته څوک په نیغه او په زغرده درېدلي نه دي په مقابل کې، نو دوی بیا د هغه مقابل طرف د نرمښت نه ناوړه استفاده کړې ده، بیا نورو فشارونه زیاتوي. زه په دې یقین لرم چې دا به لومړی فشار به هم نه وي.
ډېره ډېره مننه سالار صاحب، ډېره مننه.
دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ اس ہوما ننے ورس پانو تراز گرزو او ورطا گورو چی ننے سلی کلی دی
روت سپانو تا کتنا
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې پام ورته وکړئ او تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ.
خوګو دوستانو نن د تهران چا بلکې د ایران درستو ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د اسلامي انقلاب د بریالي توپ د درې څلوېښتمې کلیزې په مناسبت دستوري چې پرون د جمعې په ورځ یعنی په یوم الله مناسبت ترسره شوي مطلبونه راپورونه تصویرونه او د غراز ډول ډول خبرونه خپره کړي دي چې د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه هم د نورو ورځپاڼو په څیر په خپل لومړۍ مخ کې د غټو انځورونو په چاپولو سره لیکي د اسلامي انقلاب هیلې د عدالت پر ځایښت خپلواکۍ او اخلاق ولاړې دي. دغه خبرې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلي ابراهیم رئیسی پرون د یوم الله له میلیونی لاریون وروسته د تهران په امام خمینی مصلی یا عیدګاه کې د جمعې لمانځه له خطبو مخکې په خپله بنا کې کړي او د ولولناک او پرتمین اسلامي انقلاب په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په خپل وینا کې وویل اسلامي انقلاب راغی څو هغه فسادګر رژیم چې د سلطاګرو قدرتونو یې بشپړ ملاتړ کاوه لمینځه یوسي او پر دین خپلواکۍ ازاده اسلامي جمهوریت مشتمل یو نظام ټینګ کړي. د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره هغه دغه راز روښانه کړي هغه څه چې اسلامي انقلاب یې چغې پورته کوي ازادي اخلاق عقلانیت عدالت خپلواکي ملي عزت ورورولي او د ظلم او سلطې نفي کول دي. ورځپاڼې په دوام کې بیا لیکلي د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په درې څلوېښتمې کلیزې کې د بېلابېلو لسګونو هیوادونو مشرانو هم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر او د غراز ملت ته مبارکي ویلې ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو خارجه وزیرانو هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ته د بېلابېلو پیغامونو په رالېږلو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځې او د اسلامي انقلاب د درې څلوېښتمې کلیزې په مناسبت مبارکي ویلې ده. ورځپاڼه لیکي د سویټزرلینډ خارجه وزیر اګنازیو کاسیس د جاپان خارجه وزیر هایاشی یوشیماسا د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د چین خارجه وزیر وانګی د رومانیا خارجه وزیر بوګدان انوروسکو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په شمول دغه راز د نړۍ په لسګونو هیوادونو خارجه وزیرانو د ایران خارجه وزیر ته په دې مناسبت مبارکي ویلې ده.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده. پرون د تهران په شمول د ټول ایران په میلیونونو خرګو په سلګونو خارونو کې په خپلو موټرونو او موټر سایکلونو سره په میلیونونو راریون کې په ګډون سره د اسلامي انقلاب له ایډاو سره بیعت وکړ. کیهان ورسپانه د یو غټ انزور په چاپولو سره لیکي پنځه نسلونه د یو بیرغ لاندې د اسلامي انقلاب تر ټولو د ننداره وړ جشنونه. په دغه دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل خپلواکي غوښتنه، ازادي، عدالت غوښتنه د اسلامي انقلاب هغه هویت جوړونکي عناصر دی چې دغه انقلاب په خپل بطن کې عدالت غواړي او عدالت خوښوونکي دي، او هیڅکله هم د عدالت عنصر له اسلامي انقلابه نشي لیرې کیدلی، ځکه چې عدالت غوښتنه او عدالت طلبي او د ظلم او فساد ضد شونه د اسلامي انقلاب په بطن کې نغښتې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سلواقع د 22مې نیټې یعنی د یو ملا پیغام د ایران ملت او درستو مستضعفینو او درست نړۍ محروم خلکو ته هیله منونکی او د نړۍ ستمګرو او ظالمانو ته ناامیدي او د هغوی استحصال وباله، او ویې ویل هغه څه چې د ایران په ګاونډیو هیوادونو کې په اسلامي ویشتیا کې وینئ یو الهي زیری دی. هغه همداراز هیواد ته د ګزار ورکولو لپاره د اسلامي ایران د دښمنانو هلو ځلو ته په اشاره سره هم روښانه کړه. دښمنانو غوښتل اسلامي انقلاب او نظم په خپلو پښو ونه درېږي، خو داسې ونه کړی شول، او د نړۍ ویش او مسلمانو ملتونو ته د اسلامي انقلاب پیغام ورسید، او نن سبا اسلامي ایران د عزت په اوج کې دی. د اسلامي ایران ولسمشر بیا وویل چې درست هیوادونو ته په بهرني سیاست کې د ایران نظر یو شان دی، زموږ امید هیواد درستو سیمو ته دی، او هیڅکله هم نه ویانا ته او نه هم نیویارک ته هیڅ ډول کومه هیله نه لرو. بل خبر دا چې په افغانستان کې په وروستیو بدلونونو پسې رامنځته شوي اقتصادي مشکلات او بیروزګاري له هېواده بهر ته د افغانانو د مهاجرت تر ټولو غوره دلیلونه دي، چې البته د ایران په شمول له ګاونډیو هېوادونو لپاره یې ډېرې مشکلات له ځان سره درلودلي دي. تېره میاشت د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر هم ویلي وو چې په وروستیو بدلونونو پسې په قانوني او غیر قانوني لارو څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال ایران ته وارد شوي. ایران ته د مهاجرو د دومره زیاتې اندازې د واردېدا په وړاندې تر دې دمه د تازه وارد شویو کډوالو او همداراز په مخکنیو کلونو کې په ایران کې د دیره څه د پاسه 3 میلیون افغان کډوالو پر حالاتو د غور او ورسره د مرستو لپاره د نورو هیوادونو او نړیوالو ارګانونو لخوا هیڅ د پام وړ مرستې نه دي شوي.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ 800 ورځپاڼه په خپله نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکي، ملګرو ملتو کې د پاکستان استازی د جوزا بایډن له لورې د افغانستان د اساري زیرمو له کمولو او د یوې برخې تر آزادولو وروسته ویلی دي له هیڅ څخه نیمه ډوډۍ هم ښه ده. ورځپاڼه بیا لیکلي دي ځینو پاکستاني رسنیو نن د نیویارک د ریزرو فیډرل بانک کې د افغانستان د نیمو اثاري زیرمو د آزادولو په تړاو راپورونه ورکړي چې ملګرو ملتو کې د پاکستان له دې پریکړې ملاتړ کړی دی. په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي دي چې د افغانستان د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا ده. منیر اکرم دغه راز د امریکا پر مالی سیستم د نیوکې تر څنګ ویلي دي هغه مالی سیستم ستونزه لري چې یو هیواد پکې په یو اړخیزه توګه د بل هیواد پانګه د خپلو هیوادونو د شکمنو غوښتنو لپاره وتړي. ورځپاڼه بیا لیکي ملګرو ملتو کې د پاکستان دغه استازي زیاته کړې ده هیواد یې له نړۍ سره د افغانستان د اثاري زیرمو د آزادولو په تړاو هم فکر و. هغه دغه راز ټینګار کړی چې امریکا کې د افغانستان د اثاري زیرمو آزادېدل د دغه هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او نغدو پیسو په برخه کې مهمه دي چې دا په روان ژمي کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لامل کیږي. ورځپاڼې همدارس په دوام کې لیکلي دي، منیر اکرم ویلي د دغې پانګې آزادېدل د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو په توګه د روغتیا او زده کړو لپاره حیاتي ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر جوزا بایډن پرون یو اجرایي فرمان صادر کړی چې له مخې د افغانستان د آثاري زیرمو نیمایي برخه د محکمې تر تایید وروسته د ستمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته د ګرامي او پاتې نورې به یې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. هشت صبح کابل ورځپاڼې بیا لیکلی دي، په کابل کې د اعتراض کوونکو میرمنو غړي پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشی شوه. د ابراهیم خیل د کورنۍ غړو هشت صبح ورځپاڼې ته د نوموړي د آزادېدو خبر تایید کړی دی. د ابراهیم خیل د کورنۍ غړو په خبره نوموړي د جمعې په شپه د سلواغې په 22 نیټه د سرپرست حکومت له لورې خوشی شوی ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
فاطمه خور څخه او حامد سیماب څخه ډېر زیات مننه کوو. او اوس هم راګرځو کتابونه د علمونو باغونه نومې پروګرام ته.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره د کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولري.
پګوردونکو په لاس لیک شوی یا لاس لیکنه یا خطي نسخه هغه کتابونه او لیکونه ته وایي چې د کلم په یو ډول سره په لاس لیکل شوی وي. په خطي او په تیرا بیا په ایران کې په لاس لیکنه ډیره پخوانی مخینه لري. په پخوانیو زمانو کې به حکیمانو په عامه توګه په خپل دربار کې یو دارالانشا جوړوله چې لیکونکو به پکې په لاس لیکنې یا له نورو لیکنو څخه نقلونه کول. د لاس لیکنې مفهوم په زیاتره اروپایي ژبه کې په لاتیني اصطلاحاتو مینو سکریپټ چې له دوو اصطلاحګانو لکه مینو یعنی لاس او سکریپټ یعنی لیکنې تشکیل شوی دی. د قرآن کریم د حفظولو او انتقالولو د تاریخ او همداراز د عربی خط د بدلون د تاریخ په مطالعه کې یوه مهمه سرچینه لرغونې قرآني نسخې دي. د قرآن تر ټولو پخوانی خطي نسخه له وړومبنۍ هجري پیړۍ سره متعلقه ده. د قرآن د خطي نسخو په یادګار پاتېوالی د وقف له تاریخ سره اخشل شوی دی، ځکه چې تر ټولو پخوانی پیژندل شوي خطي قرآنونه هغه نسخې دي چې د اسلام د مبین دین بزرګانو او مشرانو معتبرو مزارونو زیارتونو او روضو مبارکو ته وقف شوي دي. د قرآن مجید له زیاترو آیتونو او د هغو له صحیح تفسیرونو څخه داسې معلومیږي چې د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام لا چا څخه لیک لوست نه زده کړي او له هغه حضرت څخه په دیړه مخینه نه ده ترلاسه شوی، خو دا حالات په کلي توګه د عربستان د ټاپو وزمې په هغه زمانې باندې واکمن وو او د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم به د قران مجید ته نزول په وخت په خپل او د جنو صحابه او لخوا له حفظ کولو نه علاوه لا ګوتو شمیر څو مسلمانانو څخه چې لیک لوستل زده وو د قران مجید لیکلو لپاره استفاده کوله. په دا ډول د الهی کلماتو په ساتنه او حفظولو کې زیاته پاملرنه او دقت کېده. د قران مجید او قرآني علومو په تاریخ کې د وحي کتابونو نمونه راغلي دي چې تر ټولو مشهور امام علی علیه السلام او زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه له رسول الله سره د زیاتې ملتیا په وجه راغلي دي. له دې سره سره چې امام علی علیه السلام او زید بن ثابت د قران مجید حافظان هم وو. په هر حال د خدای د ګران رسول له رحلت او په مختلفو سیمو کې د اسلام له خپرېدا وروسته د قران مجید د نشرول او پراختیا د ضرورت په خاطر ضروری و چې په کتابي شکل کې قران مجید زیات خپور شي. په همغه زمانه کې د حضرت امام علی علیه السلام په فرمان ابو اسود دویلی د قران مجید په آیتونو د عربو او ټکو لګول لاس پورې کړ چې دا الهی کلام حتی د غیر عربو ترمنځ په لیکلو او مختلفو قرائتونو کې له تحریف او صدمه محافظ او ستون کې پاتې شي.
عزیزانو، له ټولو کتابت شیو خطي نسخو څخه خطي قرآن مجید له نورو سرچینو نه زیات اهمیت لري. دا چاره نه یوازې د قرآن د قدسي والي له لحاظه چې د هنري ارزښتونو له نظره ترې کار اخیستل شوی، په خطي نسخو کې هم د پام وړ ده. د هنري کار پیژندو له نظره زیاتره اسلامي هنرونه په مختلفو دورانونو کې په خطي قرآنونو کې کارول شوي دي او دغه اثر په مختلفو دورو کې د نورو خطي نسخو په سر کې ګڼلی شو. له بلې خوا خطي قرآنونه به په عامه توګه د باچاهانو او امیرانو په حکم کتابت کېدل. له هنري لحاظه له ډیر کمال نه علاوه له تاریخي نظره هم ارزښتناک او د لوستلو وړ دي. د قرآن مجید په زرګونو خطي نسخې په ټوله نړۍ کې خورې ورې پرتې دي او له دې څخه یو شمیر په موزیمونو کې ساتل کیږي. همدارنګه د ایران په مشهد مقدس ښار کې د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلې آستانې خزانه د قرآن مجید له 20,000 خطي نسخو نه زیات نسخې په درلودلو سره په اسلامي نړۍ کې د دغه سرچینې د ساتلو تر ټولو یو مهم مرکز دی. په دغه مرکز کې له اهل بیت او امامانو علیهم السلام سره منسوب خطي قرآنونه ساتل کیږي چې د کارپیژاندو د وینا له مخې په ایران کې موجود تر ټولو لرغوني قرآنونه دي. له دې امله د رضوي سپیڅلې آستانې مرکزي موزیم قرآنونو او نفیسو څیزونو خزانه د نړۍ د قرآن تر ټولو وړمبنۍ او تر ټولو غني موزیم ګڼل کیږي. البته د دغه مرکز اهمیت یوازې د یو شمیر قرآني نسخو د ساتنې په وجه نه دی، بلکې د هغو قرآنونو د لرغونتوب په وجه دی چې د اهل بیت امامانو علیهم السلام له دورانونو څخه دغه مرکز کې ساتل کیږي. دغه قرآني نسخې د عقیدت منو لخوا د رضوي سپیڅلې آستانې ته وقف شوي یا ډالۍ کړی شوي دي چې 100 نسخې له وړومبنۍ هجري قمري پیړۍ نه تر دریمې هجري پیړۍ پورې مدې سره اړوند دي او د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شوي دي او د اهل بیتو له اتو پاکو امامانو علیهم السلام په لاس لیکل شوي نسخې بلل کیږي. له حضرت امام علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام سره منسوب قرآنی نسخه او همدارنګه له نور پاک و امامانو سره منسوب د قرآن مجید د زینو برخو نسخه د دغه خزانه تر ټولو ځانګړی قرآنی نسخه دی. په عامه توګه دغه قرآنونه په صفویه دوره کې د امام رضا علیه السلام سپیڅلې آستانې ته ډالۍ کړی شوي یا وقف کړی شوي دي چې له هغو څخه د ځینو قرآنونو په شا طرف د شیخ بهایی په خط سره د هغو وقف نامو ذکر شوی دی.
پیرو قدرمن اردن کو شاید ہم ہاغ ڈاول چی دو قرآن قرات او لفظ د بلاغی علوم و درامیستہ کی دا سبب شو او یو ڈولی د کلام د خلا پی جندن طریقی رامیستہ کڑی د قرآن مجید لیکل ہم د مسلمان و ترمین د تزینی هنرونو درامیستہ کی دا او د خوشخطی د هنر د غیر معمولی اہمیت سبب شوال د اسلام نام ہاغ و لمڑی و پیڑی و نا تروسا پا اکثر و اسلامی ٹاٹوب کی پا خاص طوگا پا ایران کی تذہیب جل جوڑاولو لیکنے پریم جوڑاونے او حاشیہ جوڑاونے د دغه ټولو په سر کې د خطاطۍ په شان هنرونو په حیرانون کې توګه پراختیا پیدا کړې ده. ارواخات سید محمد بکیر نجفی ششتری له هغه کسانو څخه و چې د قران مجید کتابات له دغه بمثاله مخینی او بنظیر ارزښت څخه په هغه سره د 15 کلونو تحقیقاتو په دوران کې له څلورمې نه تر څورلسمې هجری کماری پیړۍ پورې د دغو مختلفو هنرونو د قرآن د کتابات د یوې اوچتې درجې ټولګې د راغونډولو او منظمولو کار ترسره کړ. د دغه کوشش نتیجه اوس د مصحف ایران په نامه یو ارزښتمن کتاب دی چې چاپ او خپور شوی دی. مصحف ایران د قرآن مجید له 130 خطي نسخو څخه یوه نادره ټولګه ده چې په زرو کلونو کې د ایرانی هنرمندانو خطاطانو په لاس کتابت شوې ده. دا ایتونو د ترتیب له لحاظ د قران کریم یوه بشپړه ټولګه ده او د نسخو د غوره کولو ترتیب داسې دی چې د مصحف ابتدا د څلورمې پیړۍ د کاتبانو په خط سره شوې ده او په اخیری برخه کې د دې زمانې د خطاطانو په کتابت سره ده. د دغه ټولګې په راغونډولو کې د پام وړ ټکی دا دی چې لکه په عامه توګه په ټولو موجودو قراني نسخو کې د سورې فاتحې تذهیب سنگرول لیکل او حاشی جوړول له نورو مخونو څخه په ځانګړي او بل شان توګه بڼه نیسي. د دغه مصحف شریف په برابرولو کې د ټولو خطي نسخو له سورې فاتحې څخه استفاده شوې ده. په دا ډول چې په هر ځای کې له یوې نسخې سره اړونده برخه ختمیږي او د سورت یا آیت دوام له ورپسې نسخې سره ښه رامنځته کیږي. په ابتدا کې یوه سوره فاتحه او په بعضو موقعو کې د سورې بقره ابتدایي آیتونه هم راغلي دي.
د دغه ټولګي په برابرولو کې کوشش شوی چې د تذهیب خط جلد او د هغې د بدلونونو او تغییراتو په برخو کې مختلف سبکونه وښودل شي. همدارنګه کوشش شوی چې د قرآن کریم د کتابت یو لړ نمونې په هغو مخونو کې وښودل شي چې اکثره له ګلونو، مارغانو او هندسي زرینو نقشو سره مزین شوي دي. په همدې وجه دغه ټولګه د مسلمانانو د صفحه بندی د هنر د یوې جامع نندارې په توګه د مسلمانانو د هنري آثارو له پیژندلو سره دلچسپي لرونکو ته معرفي کړي. د غوره شوي هرې خطي نسخې په شروع کې په دوو ژبو یعنی فارسي او عربۍ لنډه شرحه، تاریخي ځانګړتیاوې، د سورت نوم او لیکل شویو آیتونو شمیره بیانوي. بیا د سرلوحو، تهذیب شویو مخونو او حتی د جلد څو نمونې معرفي کیږي چې څېړونکي له دې سره سره چې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه په ترتیب سره تلاوت کړي ورسره په یو وخت له تاریخي او هنري لحاظه له هرې یوې نسخې او خطي نسخې سره هم آشنا شي. د رسم الخط، املا، اعرابو او د ضبط د علامتونو په باره کې هم باید ووایو چې د تپپام سره چې د ټیکو، اعرابو او د ضبط د علامتونو لګولو په شان کلماتو مشخص کوونکی ټولنې نښې نښانې له وړومبني هجري قمري پیړۍ نه وروسته رامنځته شوي. په دغه ټولګه کې د کلماتو د ضبط د بدلون او د خط د بدلونونو د تاریخ په اوږدو کې د آیتونو ټولې نښې نښانې هم ساتل شوي دي. مصحف ایران د هغه لباطنی او قرآنی ارزښت نه علاوه د الهي آیتونو د کتابت د یوې تاریخي او هنري ټولګې په توګه د پام وړ ګرځېدلی دی او د ایرانی هنر او اسلامي کلتور په زمینه کې د یو مهم هنري او کلتوري مرجع په توګه د استفادې وړ دی. همدارنګه د هغو څو کلونو په دوران کې چې د دغه مصحف له خپرېدو څخه تیریږي د قرآني آیتونو د خطي نسخو د یوې ارزښتمنې ټولګې په توګه چې هیڅکله په بیا چاپ نشي د مینوالو او د هنري آثارو د ټولګو لرونکو پام ځان اړولی دی. دغه مجموعه په دوه سختو او زرینو جلدونو سره په دوو ټوکو کې په یو زر شپږو او بشپړ رنګینو او زرینو مخونو د جرمنی په کولن کې د مانوسکا خپرندوی مؤسسې لخوا خپرې شوې دي.
د تهران ډیرو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
له فاطمی خور او صادق حسین صاحب نه ډیر زیات مننه او هیله لرو چې دا ټول پروګرامونه مو نن د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. نو اوس هم زمونږ د خپرونه په ختمېدو ده، نو له تاسو نه اجازه غواړو. خاده او آباد اوسئ.